احمد جعفر احمدی تاسی ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه مقام وایي په افغانستان کې د تیرو کلونو په نسبت د سولې لپاره فرصتونه برابر سوي دي. نن شنبه ده، د لندیا قوس دریمه د نومبر 24مه. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونۍ چاودنې په اړه لا هم جدا او نقیز راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او ځینې پلویان ونیول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وسي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولیز حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږۍ بې سابقه ده. شغلی لینزر ویل د افغان ولسمشر او لویدیځو ډیپلوماتانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سې شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتون کې ونه کې با د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان لمخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنې کې چې د هغه په خبره په غلاب ګمان ځنوژونکی برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې سیزمونګه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سید ورستانه معلومات په اساس باندې ملکی شبخانه ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده د پروسې جریان لري.
خو غربی رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سیوی ویلي د خوست په پرونی برید کې 8 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلې ده. لارک څخه په خبر کړي بیان کړه غلی چې ولسمشر دا برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او د هغو کسانو د مجازات غوښتنه کړي چې کده دې پیشي په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړي وي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیشي مسولیت نه دی منلې. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. تحریک لبیک ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی دی. د خادم حسین رضوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي مېرمنې د اعدام د حکم د لغوه کېدو او د هغې د خوشي کولو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. رضوی او پلویان یې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د پاکستان حکومت ورته اطمینان ورکړ چې له سزا معاف شوې عیسوي مېرمنه آسیا بیبي به تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه ونه لري چې د هغې پر قضیې له سره غور نیوي سوی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل شارګوټي کې په ډزو له چپې کېدو وروسته سا ورکړه. د بشری حقوقو دغه ډله وایي چې پر دغو دواړو ژورنالیستانو نامعلوم وسلوالو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې. د سوریې د ادلب ولایت له نیمایي زیاته برخه د تحریر الشام وسلوالو ډلې تر واک لاندې ده او پاتې سیمې د ترکیې په لوه وسلوالو په کنټرول کې دي. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلی دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. د لیبیا چارواکو ویلي دغه کسان یې هغه وخت ووژل چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوی. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوالو سیمې څخه بیرته په شا سوي دي. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په سرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلوال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغې راهیسې یې دغلته پر ځینو ښارګوټو څو وارې بریدونه کړي دي.
دا ازادي راډیو ده.
د یو ساعت خبرونه پر راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې فرصتونه زیات شوي.
There are new found opportunities in Afghanistan and there are very well founded hopes for peace.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل اخره د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې پرون اعلان کړې. په خوست کې پرون په لسګونو ځوانانو د پرونی 14 ټپیانو ته وینه ورکړه.
چکمه 14 پلیواک شې د ملي اردو په سربازانو پسې د منګي کلمې ورونه دي غوړند دي ته د خپل وجود وینې ضرورت یې هغه ورک.
د امریکا ولسمشر ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکره پیل کړي. د ولسی جرګې یو استازي وایي
جنگ د افغانستان د ډیر آباد پیدا کړي دي. هر څوک خپل مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاز جوړ کړی دی.
د خبرونه په ورستیو شیبو کې مو اچار هم درته برابر کړي. کملونو خبر سی د خبرونه تر پایه واوري. د ګوړې په اچار کې د هر څه واضح سوي دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرې کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړي دي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دي د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
افغانستان
په افغانستان کې نوې فرصتونه برابر شوې دي او د سولې لپاره ښې هیلې پیدا شوې دي. دا یو معما ښکارېده، خو اوس مهال د تیرو کلونو په مقایسه هم د افغانانو په منځ کې او هم د سیمې د هیوادونو په سطحه ښه فرصتونه برابر شوې دي. ښاغلی لینسر دا ونویل چې ولې د باور لري طالبان به د سولې خبرې وکړي او خپل ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس وایي په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیلمن د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ټاکل شوې ده چې را روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکی وایي د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه ایجاد شوي دي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړ مورز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دي. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانو ته وویل چې نه پوهېږي دا خبرې به نتیجه ورکړي که نه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته روانه اونۍ ویلي وو چې د هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له استازي ګل پاچا مجیدي سره مرکه کړې. ښاغلی مجیدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکایي چارواکو ویناوې څومره په رښتیا امیدوارونکې دي.
ما په اند خبرې به جدي وي، روانی به وي، او خلکو امیدواري هم د مخکې نه دي دا خبرو ته ډیره شوې ده. ولی مهمه خبره دا ده چې په دغې کې تر اوسه پورې خصوصا د طالبانو د لورې نه یو شین چراغ یا داسې یوه پرې خبره مونږ ته نه ده راوتلې ده چې مونږ امیدواري زیاته شي او پوه شو چې دا خبرې جدي دي. حتی دوی تصدیق هم په ډېرو وختو کې نه دی کړی دی خبرو. زه امیدوار یم چې سوله ډېره زر افغانستان ته راشي او دا امید باید ولرو. ولی زما په نظر جنگ د افغانستان ډېر آباد پیدا کړي، ډېر لاسوهنې ورکې زیات شوي. پردۍ جګړه ده او په دې کې خصوصا ایران او پاکستان او روس هر څوک خپلې مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت واخلي دا خبرې، نه داسې زر لکه دوی په منډه چې وایي چې په اپریل میاشت کې به مونږ یو نتیجې ته رسېدلي وو.
نو په دې حساب د ښاغلي خلیلزاد خبرې فکر کوي چې ډېرې خوشبینانه دي؟
بالکل ډېر خوشبینانه دي، ولې زه دومره ډېر ورته خوشبینه نه یم. خوشبینی به په دې بوي چې سولې ته به بالاخره افغانان ورسېږي او مونږ به سوله ولرو. ولې دوی ډېر خوشبینی ښایي چې ډېر زر به مونږ سولې ته ورسېږو. ولې د افغانستان جګړه ډېره پیچلې جګړه ده، دلته استخباراتي محاذونه دي، نو دې ته وخت ته ضرورت شته چې په افغانستان کې سوله ولرو.
ښاغلی مجیدي چې تاسو وایي وخت چې تاسو یادونه کوي چې اړتیا شته، مقصد دا دی چې د اعتماد جوړونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي؟
څو مسایل دي. یو خو خپل د طالبانو د افغانستان د لورې یو اعتماد سازي باید وشي، بل امریکا باید ګاونډیانو ته یو اعتماد ورکړي. تر اوسه پورې داسې واضح ډول دغه میکانیزم تشریح شوی نه دی. د میکانیزم د تشریح نه وروسته دوی باید لیدنې کتنې زیاتې کړي، او دا لیدنې کتنې په یو ځل تاګ باندې فکر نه کوم چې دغه بحالش یو ده. ډېر مغلق پیچلې سوله ده او دې لپاره باید ډېرې حلې ځلې وشي او ډېر وخت ته ضرورت لري.
او هغه فشارونه چې متحد ایالاتو مخصن تیره اونۍ پر پاکستان اعلان کړل، فکر کوي چې دا هم د دې درد دوا نشي کولای؟
ما په اند صرف کومکونه په پاکستان باندې بند شوي دي او دا د دې درد دوا نشي کولای، ځکه پاکستان عربستان ته لاس وکړو، همدارنګه امارات متحده عربي ته لاړل، چین سره همکار ده، ایران، نو دوی ته نورې لارې به هم خلاصې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بالکل د پاکستان په وضعیت باندې ډېر بد اثر وکړي. ډېر بد اثر به هلته وکړي چې دا تعزیرات نور تعزیرات ورباندې وضع شي لکه ایران باندې چې وضع کړي.
ستاسو په نظر باید کوم اقدامات وشي د دې لپاره چې د سولې هغه امیدونه چې تاسو ډېر ورته خوشبینه نه یاست را نږدې شي یا ممکن شي؟
صرف د طالبان لوری یا د افغانستان حکومت لوری دلته مونږ ته ډېر ارزښت لري. ولې متاسفانه تاسو ګورئ چې دوی خپل وخت په ډېرو نورو شیانو باندې مصرفوي، مثلا د جهادي رهبرۍ او د افغانستان د اپوزیسیون نورو کسانو سره ګوري. مچغلې د کاته په ځای دي چې دوی د سولې لپاره دوی نظریات وښي، هغوی د خپل تشویشونه د سولې په هکله وړاندې کوي چې ما ځای به په دې سولې نه وروسته کوم ځای وي، یعنی چنه بازۍ ورکې کوي. د افغانستان عام ولس چې خاموش اکثریت دی، هغه ته تر اوسه مراجعه نه ده شوې. مدني حرکتونو سره غږېدلي نه دي. قومونو سلسله دلته شته، قومي بنسټونه ډېر قوي بنسټونه خصوصا په پښتنو سیمو کې لرو. دغه روابط د دواړو خواوو سره لري، هم د حکومت سره لري، هم د طالبانو سره لري. او دا خلک په سیمه کې پراته خلک دي، په اوضاع باندې ټولو باندې په اصطلاح پوهېږي او لارې تارې ورته معلومې. تر اوسه دوی ته مراجعه نه ده شوې. ما په نظر اوس یو بل ستونزه هم ده چې د افغانستان حکومت له لورې هم مونږ چې اورو تر اوسه پورې دوی په دې باندې راضي نه دي چې دغه حکومت یو موقت حکومت ته وسپارل شي او ټاکنې شاته ولویږي. نو په دې خاطر موږ وویل چې ډېر څه پاتې دي چې دپاره باید خبرې اترې وشي، فیصلې ته ورسېږي یا بالاخره یو قناعت یوې لوري ته ورکړلی شي.
د ولسی جرګې استازی ګل پاچا مجیدی و په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړم ورځ ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په جدي خبرو بوخت دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکي څرګنده کړې چې د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه سته. د کندهار اوسیدونکي د سولې په تړه وروستیو هڅو ته خوشبین دي. مریم سوله او محمد عمر ساتي د کندهار اوسیدونکي دي.
په حدیث شریف کې راغلی دی چې اصل هو خیر، یعنی سوله چې د هغه خیر دی نو ټول مسلمانان ته لازمه ده هغه خويندې دی او کورونه دي سوله باید راولي. سوله چې د هغه وسنه نو سر نه راوستل کېږي. سوله چې د پدې کې شزه هم لوی ونډه لري. کچیر سوله موجوده وي نو په هغه هیواد کې چې دی هغه به ډېر پرمختګونه رامنځته شي. مثال انجن به شونځي ته ولاړ شي، خلک به خپل کاروبار وکړي، په هیواد کې به صادرات او واردات ډېر شي، یعنی د هر لحاظ به یو هیواد پرمختګ وکړي. کچیر سوله نه وي نو بیا چې دی هغه نس کولای شي هیواد پرمختګ وکړي. نو زما ټول خويندارونو ته دا پیغام دی چې باید سوله راولي هر ډول چې وي، باید په خپل مبنځن کې دی اتفاق اتحاد والی لاسونه ورکې تر څو دا هیواد پرمختګ وکړي. او زموږ په هیواد کې دا کوم مشکلات موجود دي، یعنی ډېر مشکلات ته هغه لکه مثال یتیمان ډېر دي، د جنگ او جګړو له امله زموږ په هیواد کې ډېر داسې کونډې او یتیمان موجود دي. که چېرې دوی سوله راولي نو دا هر سیستم له منځه وړل کېدای شي. زه د یو مېرمنې په صفت د سولې د راتلو لپاره ډېر خوشاله یم، ځکه که چېرې زموږ په وطن کې سوله راسي نو موږ کولی شو په ازادانه ډول خپل وطن ته پرمختیا ورکړو، همدارنګه د سولې له لارې کولی شو چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو او د هیواد د آبادولو او په هغه کې د امن راوستلو په سبب وګرځو.
اوس هغه هیلي امیدونه راټوکېدلې دي د سولې دپاره او خلکو ته امیدواري پیدا شوې ده. انشاءالله دې ته به د عمل جامه اغوستل کېږي، ځکه اوس نړیوال لکه ډاکټر صاحب غني چې په پیل کې خپل دا کار وویل چې زه باید درې اجماوې جوړې کړم، ملي اجماع، سیمه ییزه اجماع او نړیواله اجماع. هغه د درې سره فتل وخته جوړې شوې او اته هغه مضر مخرب حکومتونه چې هم دي چې افغانستان کې لاسوهنې هم کوي هغوی لا اوس وایي چې موږ د افغانستان د سولې پلوي یو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې نور جام ختم شي، سوله جوړ شي، ځکه چې دا جنګ د اچا په ګټه نه دی. خصوصا زموږ دغه دوه بدمرغو ګاونډیو هیوادو چې همیشه خپل د ستراتیژیک عمق د نفوذ په خاطر باندې دلته مداخلې کړې دي او مداخلې کوي او ادامه لري.
د کندهار څو تنه اوسیدونکي وایي چې د سولې په تړاو یې وروستیو هڅو ته خوشبیني څرګندوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي د پرونی حملې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. پرون د ملي اردو د اولې لواء په مسجد کې داسې وخت چاودنه وسوه چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې پر لمانځه ولاړ وه. بل لوري ته ولسمشر محمد اشرف غني دغه پیښه غندلې او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. نجیب الله الخیل په دې اړه راپور لري.
خوست ودی حکم خان حبیبی د جمعې ورځ نه وخته په ولایت روختون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د ده په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داسې حال کې چې زمونږ افسران، سربازان، بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو، په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کېږي. سې د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکي شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي، 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده دا پروسه جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لواء د ننه په جماعت کې دا پیښه څرنګه رامنځته شوې یا ځانمرګی څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست واري وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده. خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقات او جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي. پیښې څېړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول د تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوي دي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لواء ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه وویل چې
زمون خوست ولایتی روغتون ته په حدود دی تلویخ نفره زخمیان او درې جسدونه راول شوی و درې دېرش نفره سطحي زخمیان و چې هغه دیدی په هوایی قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
د خوست ولایتي روغتون ته لسګونه ځوانان هم د وینې ورکولو لپاره ورغلي ول او ویلي چې غواړي ټپي شو سرتیرو افسرانو ته وینې ورکړي.
نن رحمت الله عبید خوست ولایت مرکز اوسیدونکی یم چې کوم 14 پلیواک شوی دی د ملي اردو په سربازانو پسې زمونږ یو کلمې ورونه دي غواړم د دې ته د خپل وجود وینه چې ضرورت یې هغه ورکړم.
ایمانم شکر الله دی د ملکي روغتون بهر ډېری ځوانان راغلي دي د وینې دپاره چې دوی ته وینه ورکړي.
تر اوسه کومې وسوالې ډلې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بل لوري ته له ارڅ څخه په دې باب خپرې شوې رسنیز اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست ولایت چارواکي وایي چې د پرونی حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د ولید 25 عملیاتو په لړ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ تصفیه کړې دي. دوی وایي چې دغه عملیات به څو ورځې نور هم دوام کوي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیب راپور کې.
په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د ولید 25 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو له وجوده تصفیه شوې. د شاهین قول اردو د دویم لواء مشر جنرال جلال الدین یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیر اونۍ د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې پیل شو. جنرال یفتلی د طالبانو له وجوده د پاکو شو یو ولسوالیو په اړه داسې وویل.
عملیاتی که در اونجا انجام گرفته است سوالی پس کاملا پاک سازی شد چهار بلک دولت آباد با معنی سیست عملیات که ادامه دارد تا چمتان و بالاخره حدبرشی و از طرف شبرغان هم یک مقدار پلان داریم.
در شاهین قول اردو د دویم لواء قوماندان وایي د ولید 25 عملیاتو په دوام کې به د بلخ ولایت د نام نسیم سربیره د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ نام نسیم به هم د دولت تر کنټرول لاندې راشي. جنرال جلال الدین یفتلی وایي د بلخ په چهاربلک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې کابو 40 تنه توریستانو ته مرجوب لاوخته ده.
ده نفر از دشمن کشته شد، 7 نفر هم زخمی و جسدهایشان هم در میدان محاربه باقی ماند که جسدهای 4 نفرشان را گرفته آوردیم به دولت خود مردم تسلیم دادیم که را پس به وارثیشان تسلیم بدن.
در شاهین قول اردو دویم لواء مشر جنرال جلال الدین یفتلی وایی چې ولید 25 عملیات د خلکو په غوښتنه د بلخ ولایت په چهاربلک، بلخ، دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې او همدارنګه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل شول. جنرال یفتلی وایي چې په ولید 25 عملیاتو کې د ملي اردو د ځواکونو سربیره د سیمه ییزو پولیسو ځواکونه، د ملي امنیت ځانګړي قوتونه، ملي پولیس او هوایي ځواک هم برخه لري. وسلوالو طالبانو په بلخ او جوزجان کې د یاد عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره تیر ماښام د ولسي جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د دغه کمیسیون مشر وایي چې ډېر ژر به د مرکز کابل او پاتې نور ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان سي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به د کابل او نورو ولایتونو نتایج هم څرګند شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام د 15 ولایتونو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې.
لومړی د دایکندي ولایت ده. د دایکندي د ولایت څخه څلور تنه وکیلان باید پارلمان ته لاره پیدا کړي چې درې تنه نارینه او یوې ښځینه ده. دوم ولایت زمونږ د فراه ولایت ده چې هغه هم بشپړ شوی ده. د فراه ولایت هم څلور کاندیدان یا څلور نمایندگان لري. دریم ولایت هم د ارزګان ولایت ده چې دا هم درې نمایندگان لري په پارلمان کې. سلورم ولایت هم د جوزجان ولایت ده چې دوی په پارلمان کې 15 تنه وکیلان لري. پینزم ولایت زمونږ د بامیان ولایت ده.
خاغلی سیاد ویل د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم کارول د رای ورکوونکو د لستونو په برابرولو کې ستونزې، په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تړل او د کابل د رایو بیا شمېرلو تفتیش او ځینې نور تخنیکي مسایل د دې سبب شول چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې پر خپل ټاکلي وخت اعلان نشي. یاد کمیسیون ژمنه کړې وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي. عبدالبدی سیاد وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره پر مهالویش کار روان دی او تر څو ورځو پورې به اعلان شي.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف و چې هغه هم په همدې اونۍ کې به انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي، وروسته له دې چې مونږ بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغې د عملیاتي پروګرامونو د هغوی د بودیجې او همدارنګه د هغې د تخنیکي پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو، هغه به هم د خلکو سره شریکېږي.
د افغانستان په 22 ولایتونو کې د میزان پر 28 او 29 نیټه او په قندهار ولایت کې د عقرب په 15 نیټه د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات وشول چې د انتخاباتو د کمیسیون په وینا شاوخوا 4 میلیونه کسانو پکې ونډه واخیسته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ انتخابات به د نوي هجري لمریز کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي.
اوس به صفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن تایمز د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو مقاله لیکلي. ورځپاڼه لیکي دغه افغان امریکایي سیاستوال تیره اونۍ 3 ورځې په خاطر کې د طالبانو له لوړپوړو غړو سره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه له طالبانو سره مستقیمې خبرې د جنگ له میدانه د دې ډلې د شاته کولو او د سولې خبرو ته د راکاګلو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تګلارې یوه مهمه برخه ده. طالبان له نږدې 10 کلونو راهیسې د امریکا، ناټو او افغان پوځ پر ضد جنګیږي. واشنگتن تایمز لیکي د طالبانو له استازیو سره خلیلزاد له خبرو ښکاري چې ده د امریکا د مخکینی غوښتنو په خلاف عمل کړی. امریکا دا ټینګار پخوا درلود چې طالبان دې یوازې د اشرف غنی له حکومت سره چې د امریکا له ملاتړ برخمن دی خبرې وکړي. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبلې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې د یو افغان سرتېري په اړه لیکلي چې له کله چې ګڼ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول او د پوځ لوړپوړو چارواکو یې هم 6 میاشتنی معاش وخوړ، پریکړه یې کړې چې اردو پرېږدي. اکانومیک ټایمز لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو له ډېره وخته سرتېري وځي، خو د ورځپاڼې په لیکنه اوس چې طالبان په 10 کلنه جګړه کې برابر روان دي، شنونکي ګواښ کوي چې د افغان سرتېرو د مرګ ژوبلو شمېر داسې حد ته رسېدلی چې لا هم پسې زیاتېږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستي چې د پولیسو او اردو د مرګ ژوبل لپاره کړي. ښاغلی غنی همدا میاشت وویل لکه چې له 2015 کال افغان پوځیانو له امریکایي ځواکونو نه د افغانستان امنیتي مسولیت واخیست، نږدې 10,000 افغان پولیس او پوځیان وژل شوي دي. اکانومیک ټایمز د افغان پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل په حواله لیکلي که د افغان پوځیانو مرګ ژوبل همداسې روانه وي، داسې ورځ به راورسېږي چې هیڅوک به نه وي څو د افغان پوځ په لیکو کې استخدام شي.
نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې چې د ماپښین له 2 تر 4 بجو دوام کوي پر 2 موضوعاتو بحث کیږي. په اول سات کې د ښارونو په ځانګړي ډول کابل د برېښنا پر ستونزه بحث کیږي. په 2 سات کې د ښارونو د نظافت او د بارانونو پر مهال د اوبو د ډنډېدو پر ستونزه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راوهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې پارولې، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. نور له اسمت څاروان نوري.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره یې د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپری یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېږي. د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولي دي. په دې څېړنه کې له مځکې له 9 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې سیړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تولیدو له کمیدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډیره ارزانه تمامیږي 15 کاله وروسته عملي کیدی شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسي. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګ جوبلې په اړه لا حمزه د ونقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی وایي چې په دې پیښه کې 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي، خو ځینې نور سرچینې بیا د وژل شوو کسانو شمیر 20 او د چاپیانو تر 50 زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولې. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون 2 ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شول. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلي دي پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې 6 کسان په ډزو ووژل. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس دی ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
ذکریا وطن دوست د ننګرهار له غنی خیل ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي، په خوست کې د ملي اردو په مسجد کې د 14 شهیدانو ته د لوی خدای له دربار څخه د جنت الفردوس غوښتنه کوو. ټپیانو ته د خدای شفا ورکړي او وارثانو ته صبر غواړو. د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمی ولا حلمی تندر لیکلي، د خوست په 14 سخت خوښنی یو خدای دی شهیدان وبخشي او ټپیانو ته عاجله شفا غواړو. له پکتیا څخه انډیوال لیکلي، په خوست کې د ملي اردو پر لیوا باندې کومه 14 چې سوي هغه خلک دی خدای تبا کړی. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، باید د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسی. بصیر خان له زابل لیکلي، موږ افغانان سولې ته تجیو. بشیر حبیبزی د لوګر ولایت لازر ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي، زما په ګمان د سولې خبرې به بالاخره نتیجه ورکړي. مبارز د ازر ولسوالۍ څخه لیکلي، د سولې پارمان ټول افغانان تبا سول. صادق لزابل لیکلي، سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، نو راځي د غارمان رښتیا کړو او خپل هیواد ته سوله راولو. کریم لغزنی څخه البته د مقر ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي چې سولې ته هیله ډېرې سوي دي او ان شاء الله سوله به راځي. د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر په خپل بل سیمه کې لیکلي چې له پاکستان څخه غوښتنه لرو چې د افغان دولت سره د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې پوره همکاري وکړي. قادر خان تکین لیکلي، حکومت دی د لویو لارو په جوړولو لاس پورې کړي، اوس خو د نړیوالو مرستو په څنګ کې کورنی عواید شته چې باید په مرسته یې اساسي کارونه وسي. نعمت مینپال له غزنی څخه لیکلي، زموږ په ولسوالۍ کې البته په مقر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې صرف 3 ساعته کار کوي. د دغه حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه ستونزه حل کړي. محمد ولی احمدی د فرا ولایت له باکوا ولسوالۍ څخه لیکلي، د باکوا په ځینو کلیو کې خلک 2 انچه اوبه هم نه لري، زموږ له دولت څخه غوښتنه ده چې زموږ د بخش آباد بند وتړي. عبدالملک بختور د فرا ولایت څخه لیکلي، دلته مکتبونو ته سخت ګواښونه متوجه دي، باید د دې چاره وسي. پریدون حلیمیار له پکتیا لیکلي، د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د نور ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج هم اعلان کړي. او ملا امیر اوید جان لیکلي چې په فرا کې د ایران رشوت خوړونکي د خبره چې ډیر زیات دي. د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو ځینو بندونو ته امنیتي تهدیدات پیښ دي. د هرات د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې وسله وال طالبان او ځینې نورې ورانکارې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. په نیمروز کې هم داسې اندېښنې ښول سوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کیږي چې د هرات د امنیت قمندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. حمین الله مرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالفې وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. ښاغلی مرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمېر نورې اجیرې ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزېږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي، او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وي، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی، د 1995 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو ترڅنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنې د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې د دغه بند د ساتنې 10 پولیس ووژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیت قمندانۍ ویان ولی احمد صریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو لورې شوې چې لاملې 15 حمله کوونکي وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. نوموړی په دغه حمله کې د 2 افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدو خبر هم تاییدوي. خغلی سری هوای که څه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړی حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حمله کوي چې لاملې د کمال خان بند تهدیدېږي.
کمال خان د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمېر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د درېمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 88 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیایي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمېر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مله وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به یې له افغانستانه د حقي عبادت ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي وو چې هیواد به یې په گاوند کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمه ییز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حملې نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلې دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنیتي بنسټونو موږ سره شریک کړي دي، دا دي چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې وه بیرته د ایران په خوا تښتېدلی دي.
اسلامی ایران کم نشینی کردند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمېر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حملی او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملی کوي له شک پرته د سیمې استخبارات په کې لاس لري. په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمی وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قمندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ګوډی اچار تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. ټاکل سوی را روانه سې شنبه او چهار شنبه په جنیف کې د افغانستان په اړه بحث وسي. افغان حکومت به په دې غونډې کې د نړیوالو د مرستو د جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې کبله دی چې دوی توانېدلی د هغو ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړي وي څه باندې 30% پوره کړي. د مالی وزارت ویند شمروز خان مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2020 کال پورې به خپلې ژمنې په دوو برخو وویشي. یو برخه به په دوو کلونو او بل به په څلور کلونو کې پوره کړي. شغلی مسجدی زیاتوي
زمونږ کوم تعهدات چې وو فعلا موږ څه د باندې 30% مکمل تکمیل کړی دي او څه د باندې 50% تقریبا شاوخوا یعنی په نهایت کې دوه یا په تکمیل کې دوه کې دي. یو 50% پاتې دي خو دغه کوم چې اوس جریان لري او کوم چې پاتې دي دغه هغه وخت د څلور کلونو لپاره و. یعنی موږ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضي یستو.
د دغه وزارت وین داونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړي او څومره یې پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو دوو کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالیې وزارت ویان دې داسې یادوي.
په دې 30% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفارم وو، زمونږ په مالی او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې موږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پاره وده وچ په هغه کې موږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مو خپل د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې. د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي پروژې وي، سړکونه او بندونه وو چې هغه مو قراردادونو ته وسپارل تر څو کارونه یې پوره شي او همدارنګه نور واړه او غټ تعهدات وو چې موږ یو 30% نور تکمیله کړې ده او نور څو پاتې دي چې هغه به انشاءالله په آینده دوه کلونو کې موږ تکمیلو.
د جنوا کانفرنس چې د نوومبر پر 28 نیټه ترسره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپلې وړتیاوې نړیوالو ته وښيي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنوا په غونډه کې د افغان حکومت د چمتووالي خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکي برخو کې د شوزو پیاوړتیا، مالی او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نورې هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
دا څنګه چې د افغانستان شرایط په کتو غوښتنې اقدامات دي ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویل چې تل به ټول ژمنې پوره شي وي. خو موږ چې کوم تعهدات کړو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي دا چې ګامونه ډېر دي هلته په دې کې بحث شته خو دا طبیعي ده چې موږ په جنگ په حالت کې یو موږ به نیګورتیابي هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نږي رسېدلي نو زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایط ته په کتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کنفرانس ته وړاندې کېږي د نړیوال د هرکلي وړ وګرځي
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما دغه کنفرانس د افغان دولت نړیوال ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی څو د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسی. د جنیوا په کنفرانس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او دا اړتیا وارزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کومو مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2011 کال کې د بن په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسېږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خو د جنیوا په کنفرانس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه له دې کبله مهمه بولي چې د نورو پرمختګونو د ارزونې ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښې وسي. د جنیوا په غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او له افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالیه او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرائیه ریاست چارواکي وایي د نومبر د 28مې غونډې مشربه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کیږي. په دوهم ورځ یعنی د نومبر پر 28مه به د غونډې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
فګاوریتونکو سلام. د میلیارډونو ډالرو اتلس کاله تیر شول، خو تر اوسه یو داسې روغتون یا کلینیک جوړ نه شو چې د ناروغ زړه اوبه پرې وڅښي او ناروغي معلومه شي. چې د معدې تکلیف وي وایي مرګي دي، چې ملا یې خوږېږي وایي د ملا مورې سره لرې شوي دي. دا ډول ټولې ناروغۍ سرچپه ښیي. له همدې امله د ناروغانو کاروانونه پاکستان، هندوستان او ترکیې ته روان دي، او هغه کوم ډالر چې له خلکو سره پاتې دي هغه یې په علاج ځي. د خبرونې په پیل کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شئ د ناروغانو علاج په څه ډول کیږي.
انجینر صاحب دغه ناروغ وګورئ.
دا څه وایې وجلۍ؟ زه څه زړه کنډواله درته ښکاره شوم. وای چې په انجینر مې ګوري.
غلی شه وروره، د دې کلینیک تر ټولو ښه متخصص همدغه انجینر صاحب دی.
څه تکلیف لرې وروره؟ تراکه د علاج دی.
دا ګیډه مې خوږیږي. وای 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 وای
تراکه، ته دې دا ژبه را وباسه. آفرین آفرین، وټوخېږه په زوره لږ لږ سم وټوخېږه.
وای نه شم ټوخې دی نو. وای
شاباس شاباس، په خدای وغځوه بیرته ټوله
کړه. څه ګومان کوئ چې ناروغي به مې څه شی وي؟
ډېر تشویش مه کوه، ښه کېږي. تالی دې کړي چې کلینیک ته راغلی غوټۍ؟
بلې صاحب.
ژر به ناروغ ته دغه سیرم وکې او دغه پیچکاري مې چې لیکلی دي دا به مورګډې کې ژر کوه. آفرین.
ښه صاحب. انجینر صاحب دا خلاړه. ولسوال صاحب، انجینر صاحب دغه پیچکاري لیکلی دي، ما ویل چې ټولې په سیرمو کې ګاډې کړم.
وای 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 ګیډه
پته کړه. وو ټولې پکې ګاډې کا.
ښه صاحب.
اوف اوس دا کلینیک دی که کوم ولسوالۍ؟ وای 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 ګیډه مې وای.
وروره ته دې علاج کوي که زموږ مغزه خوري؟ مامور صاحب وبخښه، یوه پوښتنه مې کوله.
وای څه مو ویل
سیب؟ ما ویل چې په دغه سیروم کې دغه ټولې پیچکارې ګډې کړم کنه.
دغه یوه مه پکې ګډوه، دا نسخه چا لیکلې ده؟
انجینر صاحب
ګومان کوم چې صحوه شوی به وي.
ولسوال صاحب خو ویل چې ټولې پکې ګډې کړه.
هغه د قاضي صاحب راغی، له هغه څخه پوښتنه وکړه.
وروره څه کوې، څنګه راجګ شوې؟
څه کوم، زم چې د رشوت لپاره پیسې راوړم، دا خو کلینیک نه دی په کومه ولسوالۍ کې بستر یم.
اوس مو درې کنجه میز ته ورولو چې د چارواکیو له اپلاتو ویلو هم خبر شي.
اوس بل مرستیال صاحب نه پوښتنه وکړم چې د امنیت د خرابۍ اساسي عوامل څه دي؟
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، مونږ د امنیت په برخه کې یو لړ ډېر ارزښتمن کارونه ترسره کړي دي او ترسره کوو یې. مثلا څو تنه غله مو ونیول، خو چې له تحقیق وروسته معلومه شوه چې بې ګناه دي نو بېرته مو خوشې کړه. او څو تنه تروریستان مو هم نیولي وو او بېرته مو خوشې کړه. نو بیا
د تاسو کار همدغه نیول او بېرته خوشې کول دي؟
نو چې په چا جرم ثابت نه شي څنګه یې بندي کړو؟ مجبور یو چې خوشې کړو.
نور مو څه کړي دي؟
یو لړ پلانونه مو طرحه کړي دي، خو د پلان د عملي کېدو مخه مو نیول کېږي.
څوک مو د پلانونو د عملي کېدو مخه نیسي؟
حکومت. پرته له ویرې ویلی شم چې حکومت زموږ د فعالیت مخه نیسي.
ښه محترمې وزیر صاحب، د تاسو د کار په برخه کې هم خلک نیوکې لري او وایي چې له مراجعینو سره ښه رویه نه کوئ. آیا دا رښتیا ده؟
دا دروغ دی. هیڅکله څوک نشي ثابتولی چې موږ له چا سره بده رویه کړې وي، خو هغه دی تومت راپسې کېږي.
خلق معامله کاروم نه راضی نه دی، په دې برخه کې څه وایي؟
زه پوهیږم چې دغه تورونه څوک په موږ لګوي، او که بل الله ووایم نو ښځې دغه کار کوي او ښځې دي چې همیشه یو په بل پسې خبرې کوي. خو که رښتیا ووایم نو زموږ د ټولو کارونو خنډ حکومت دی.
حکومت؟
هو حکومت.
نو که خفه کېږئ نه، تاسو ټوله ملامتیا په حکومت واچوله. خو دغه حکومت څوک دی؟ آیا تاسو پخپله د حکومت یوه برخه نه یې؟ مرستیال صاحب تاسو څه وایئ؟
زما په نظر د ټولو بدبختیو مسؤول حکومت دی. هو حکومت خو تاسو هم پیژنئ چې حکومت دی نو.
او وزیر صاحب تاسو؟
زما هم همدغه نظر دی چې حکومت ملامت دی او حکومت حکومت دی.
او په پای کې یو زنانه مشاعره دراورو چې ادبی تنده مو په ماته شي.
درنو او قدرمنو میرمنو، خوشاله يم چې نن د لومړي ځل لپاره د میرمنو مشاعره پرانیزم. باور لرم چې نننه مشاعره به په شعر کې د خزینه احساس د ښودلو یو ښه مثال وي. ډیر وخت مونږ نیسم او په پای کې خپل قدرمن شاعر پیکی فریادی ته بلنه ورکو چې خپل شعر درته وړاندې کړي. آغلی فریادی.
درنو خویندو او میرمنو، ستاسو په اجازه زما د شعر عنوان دی ولور. زه د ولور خمار خوړلی یم، جوړېږم نه په کور زړه شوم، سر می سپین شو، غاخونه می ولوید، خپلار می لاوسم همدا وایی کم ولور ناخلم، زما لورخو او بو ندارو. بس دوریندار و لاست ناستایم تانی اورم، ایوی وایی روری را تا ولم چاو، بلی وایی پتخواره ده طول کوری و خورد. بله وای سپیره ده سپیره مخ ده او رکلی، چه اوسی مخ وای پرتشوی چیری، خپلار می لاوسم همدا وای چه کم ولور ناخلم، لرخو می چوبو ندر آوری.
مانه نه
د محترم خور فریادی نه یوه دنیا مننه او اوس هم بلنه ورکوو محترمې مڼې ته.
نننه مشاعره په همدې ځای پای ته رسو او ته بلې مشاعرې پورې تاسو په خدای سپارون او سوچ کې خپل چایونه.
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، ستاره امینی، سپوکمی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، اوزه، حسین حکمت. کلمون سره اړیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی. کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسروں سروں بازان جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سلام زمانی نداز مرد دیگه
اس میں سخت نہ چاری داشن خالے